بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مور وړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسي بادار دی، نو څومره خبادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د چونګاښ د میاشتې شپږویشتمه د 1443 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې اولسمه او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې اولسمه نیټه ده. خوادو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې تهران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر پیلیدل نومیږي. بیا تلپاتې خوشبوی پروګرام لرو. ورپسې په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو په هکله ګردمیز درته وړاندې کیږي. په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو کارپیژان دي ډاکټر اکبر ورداګ او د ننګرهار د پوهنتون استاد منګل شیرزا دي. په آخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې.
اوسم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د قدیر خوم جشنونه پیل شوې. ایران د دنیا څلورم اقتصاد شو او امریکا په افغانستان کې په ماتې اعتراف وکړ.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د غدیر خوم اختر په مناسبت ایران کې جشنونه روان دي. زموږ خبریال راپور کړی د تهران په جنوب کې په کوم ښار کې د حضرت معصومه سلام الله علیه سپیڅلی حرم او نور مذهبي مرکزونه او د کریمه اهل بیت علیهم السلام د نورو حرمونو په خوا کې کوڅې د غدیر خوم د اختر په مناسبت خولي کړی شوي دي او ګلونه ورباندې لګول شوي دي. د ایران د کوم د مذهبي ښار په شمول په ټول اسلامي ایران کې د غدیر خوم د اختر د رارسېدا په مناسبت د امامت او د ولایت مختلف جشنونه د ترسره کېدا په حال کې دي او د ایران او د خارجي هیوادونو زیارتوال د حضرت معصومه سلام الله علیه په سپیڅلي حرم کې پراخ شتون لري. په خلکو او زیارتوالو باندې د شربتونو، د شیرینۍ او د چایو ویشل د ایران په کوم ښار کې د غدیر خوم د اختر نور ځانګړي پروګرامونه دي. د اسلامي ایران نور ښارونه هم د غدیر خوم د اختر په مناسبت په جشن خوشحالۍ کې ډوب دي او بیلابیل کلتوري او مذهبي پروګرامونه د ترسره کېدا په حال کې دي. د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې 13مه یعنی د 1443 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې 10مه نیټه د غدیر خوم نیکمرغه اختر دی چې د مسلمانانو ستر اختر بلل کیږي.
فارس خبری آژانس وایي د پیسو نړیوال صندوق IMF په یو راپور کې د ایران 1.5 تریلیون اقتصاد د نړۍ څلورم اقتصاد اعلان کړ. IMF په دغه راپور کې وویل چې د ایران داخلي ناخالص تولید 1.5 تریلیون ډالر دی او د مکسیکو، ترکیه، اسپانیا، سویډن او د سعودي عربستان په شمول له ډیرو هیوادونو لوړ شوی. دغه راپور وایي امریکا په 15.3 تریلیون ډالر ناخالص داخلي تولید سره د نړۍ کابو څلورمه برخه اقتصاد جوړوي او چین په 19.9 تریلیون ډالر سره په دوهم مقام کې دی. د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کړی چې د نړۍ اقتصاد د روان میلادي کال تر پایه پورې کابو څلور ټریلیون ډالر ته ورسیږي.
ایران په سیمه کې پیاوړې دیپایي قدرت لري. ایران خبری اجانس راپور کړ د امریکا نیوزویک اونیزې په شنن کې ولیکل د ایران اسلامي جمهوریت اټومي وسلو ته له ضرورت لري پرته همدا اوس په سیمه کې له کافي دیپایي قدرت څخه برخمن دی. نیوزویک اونیزې په یوې شننې کې چې د دیپایي مسایلو کارپیژان ډینیل اور ڈپریس لیکل دی ولیکل ټول انتخابونه په میز پرته دی ټکه خاص معنی لري چې پوځي اقدام یو احتمال دی. دا داسې ټکه دی چې د امریکا اکثره ولسمشران یو سیال یا دښمن هیوا ته د پیوړي پیغام د استولو لپاره کاروي. په دغه شننه کې ویل شوی دی چې په دنیا کې یوازې ایران هیوا دی چې د امریکا ولسمشرانو په ځلینو د هغه پر ځای دغه ټکه کارولی.
فارس خبری آژانس وایي په افغانستان کې د ایران سفیر بهادر مینیان ویل په افغانستان کې امنیت او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. هغه نن په کابل کې د طالبانو د موقت حکومت له خارجه وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي مسایلو په حل کولو ټینګار وکړ. امیر خان متقی هم له ایران سره د دواړو اړخیزو اړیکو پراختیا باندې د خوښې په څرګندولو سره وویل افغانستان هڅه کوي چې د سیمې د ترانزیت په مرکز بدل شي او په دې لړ کې د ایران او تاجکستان ترمنځ د تجارتي شیانو په انتقالولو کې ګډون درلودلی شي. د طالبانو د خارجه وزارت ویان مرستیال حفیظیا احمدم په ټویټر پیغام کې په افغانستان کې د ایران له سفیر سره د طالبانو د خارجه وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره سره په ایران کې د افغانستان د کډوالو د بندیانو له نشیزو موادو سره د مبارزې موضوع، سرحدي موضوعګانې او دوه اړخیزه تجارتي اړیکې د دغه کتنې په موضوعګانو کې وبللې. له بل خوا طالبانو د ډبرو سکرو به یې زیاتې کړې دي. نور جزئیات په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي د ډبرو سکرو ګمرکي محصول له 200 ډالرو څخه 280 ډالرو ته لوړ کړی دی. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان وایي چې د یو ټن صادراتي ډبرو سکرو بیا د ترانسپورت له لګښت سره 280 ډالرو ته لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په نړیوالو بازارونو کې د یو ټن ډبرو سکرو بیا 350 ډالرو ته رسیدلې ده. نوموړی زیاتوي چې تر دې دمه افغانستان له هیڅ کوم هیواد سره د ډبرو سکرو د صادراتو قرارداد نه دی لاسلیک کړی. بلخوا د ډبرو سکرو پر سر د خبرو لپاره یو پاکستانی پلاوی کابل ته راځي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتی عصمت الله برهان ویلي ټاکل شوی د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د سیکرتر په مشرۍ یو پلاوی د ډبرو سکرو د اړوندو مسایلو پر سر د خبرو لپاره نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویان د هم له رسنیو سره په خبرو کې کابل ته د دغه وزارت د سیکرتر په مشرۍ د یو پلاوی سفر تایید کړی دی.
امریکا په افغانستان کې په ماتي خوړلو اعتراف وکړ. جمهور خبری اجانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد په زمینی ډول په افغانستان کې د واشنگتن په ماتي اعتراف وکړ. او ویل امریکا له داسې چیلنج سره مخ ده چې نه پوهیږي له طالبانو سره څه وکړي او تر اوسه حل لاره نه ده پیدا کړي. خلیلزاد په دې خبرې سره چې امریکا له طالبانو سره په خبره تر وبوخته ده چې هغه ټول موردونه چې د قطر په موافقه کې بیان شوي دي اجرایي شي وویل امریکا د یو څنګ تکړی شي او د ماتې خوړل افغانستان په لوي نه ده.
زموږ خبریال وایي طالبانو په تاجکستان باندې د راکټي حملو د عاملانو د نیولو خبر ورکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له افغانستان څخه په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو باندې د راکټي بریدونو د عاملانو د نیولو په عملیاتو کې درې عاملان وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد وویل دغه عملیات د افغانستان د قندوز ولایت د امام صاحب ښار په شاوخوا ترسره شوي دي. په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو باندې دغه راکټي حملې په داسې حال کې دی چې د طالبانو موقت حکومت ویلي د دغه هیواد خاوره د ګاونډیو هیوادونو لپاره ګواښ نه ده. په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدا وروسته د طالبانو له حکومته د سیمې په تېره بیا د ګاونډیو هیوادونو تر ټولو مهمه غوښتنه د ترهګرو ډلو په تېره بیا د داعش تروریستي ډلې د حملو او د امنیت په خطر کې د غورځېدا مخه نیول دي.
حمید کرزی او عبدالله عبدالله د ښوونځي د بیرته پرانیستل کې دا غوښتنه کړې ده. د لو خبری اجانس راپور کړی د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د ملي روغې جوړې د لوړې شورا پخوانی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د انجلیو د ښوونځیو د پرانستل کېدا غوښتنه وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی او د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مرکوز پورټزیل پرون د انجلیو د ښوونځي د بیرته پرانستل کېدا په هکله په ګډه اندېښنو او لیتوګو غور کړ او د نظر تبادله یې هم وکړه. حمید کرزی او عبدالله عبدالله د راز ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د باثبات او د دباو او د بادامه مسؤولیت د تضمین لپاره یوازینۍ لاره زده کړه او تعلیم دی.
راپورونه وایي چې دا ځل د زابل په مرکز د مهاجرینو په خارګوټ کې دولتي ځکه لاغاسبانو څخه خلاصه شوی او په دې نیول شوي دولتي ځکه باندې چې کوم تاسیسات جوړ شوي وو لمنځه یوړل شول.
عربستان د اسرائیلو په جنایتونو کې شریک دی. زمونږ خبریال راپور کړی د لبنان حزب الله غورځنګ د اسرائیلو رژیم لپاره د سعودي عربستان د هوایي حریم پرانستل کېدل د دغه رژیم په جنایتونو کې د شریکې دا او له خلکو سره د خیانت کولو په معنا وبلل. د حزب الله د مرکزي شورا غړي شیخ نبیل کوک ویل په داسې وخت کې چې سعودي عربستان د اسرائیل الوتکو ته د حرمین شریفین د پاسه د الوت اجازه ورکوي د دنیا د 1,800,000,000 مسلمانانو سپکاوی کوي او د هغوی احساسات راپاروي. شیخ کوک بیا وویل په داسې وخت کې چې د سعودي عربستان حکومت په امنیتي او پوځي زمینې کې له صهیونیست رژیم سره ملګرتیا کوي، په سوریه، لبنان او فلسطین باندې د اسرائیلو رژیم په تیریو کې شریکیږي او له خلکو سره د خیانت کولو لپاره همدغه کار کوي دی.
فارس خبری آژانس وایي د روسیې د ولسمشر مرستیال ماکسیم اورشکین ټینګار وکړ له سویف بانکي نظام پرته هم مخته تللی شو. هغه پرون په دې خبرې سره چې ټوله دنیا د لویدیز د مالی سیستم لخوا یرغمل کړی شوی به وویل ماسکو هڅه کوي په دې ډول امر وکړي چې سویف ته ضرورت ونه لري. لویدیزو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې پوځي اقدام ته په غبرګون کې تر اوسه څو ځله د ماسکو د مالی ادارو د انرژي د برخي او د سیاسي شخصیتونو بایکاټونه لګولې دي.
د اسرائیل رژیم په بابل مندب کې د ځان لپاره ځای پیدا کوي. المیادین ټلویزیون راپور ورکړ په یمن کې د انساني چارو د مدیریت او د غغملتیا د شوراویان تلت الشرجبی ویل د تایز و سیمه امن همیت د المخا بندر او د بابل مندب وبلارې په خاطر د چیرې چې پوځي اډې جوړیږي چې امریکا، اسرائیل او امارات به ترې استفاده وکړي. هغه نن ټینګار وکړ چې المخا بندر او بابل مندب وبلارې تایز سیمه ته اهمیت ورکړي.
المیادین ټلویزیون راپور ورکړ د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مهم غړی محمد شلح وویل فلسطینیان به تر هغه وخت پورې چې د مقاومت چولیز او د هغوی په سر کې ایران او حزب الله د دوی په څنګ کې وي ماتې ونه خوري. محمد شلح وویل له سازباز کولو سره ټولو هیلو ماتې خوړلې ده او د فلسطین مقاومت به خپلې وسلې پر مځکه نږدي.
او عربستان غونډه د اسرائیلو د خدمت لپاره وازمون خبریال راپور کړی. د یمن د انقلاب د لوړې کمیټې مشر او د سیاسي شورا نامتو غړي محمد علي الحوسی د سعودي عربستان د ریاض د غونډې د غندلو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د غونډه یوازې د صهیونیست رژیم د خدمت کولو لپاره ترسره شوې ده. هغه د یمن د سنا په بني حارس میدان کې د غدیر اختر د جشن په مراسمو کې ویل د یمن ملت او نور عرب ملتونه اوس هم ژوندي دي، حتی کچیرې ځینې رژیمونه له صهیونیست رژیم سره اړیکې عادي هم کړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
قدر منو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې تهران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر پیلېدل نومېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلام ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په رسمي بلنه د سیاسي او د اقتصادي چارواکو د یو لوړوت په پلاوي په مشرۍ سبا ایران ته راځي. د ترکیې د ولسمشر او د ورسره پلاوي په سفر کې به د ایران او د ترکیې چارواکي د دواړو هیوادونو د اقتصادي، تجارتي او د سیاسي ملګرتیا او د ودې د بهیر په اکلا غور وکړي. په دوه اړخیزه کتنو سربیره ایران ته د ترکیه د ولسمشر د سفر یو بل هدف د استانه د بهیر د هیوادونو د مشرانو په اومې غونډه کې ګډون کول دي چې ټاکل شوی ده د ایران د روسیې او د ترکیه د ولسمشرانو په ګډون سره په تهران کې جوړ شي. په دې لړ کې وټاکل شو د ترکیه د ولسمشر د رسمي هرکلی مراسم په راتلونکي سه شنبه ورځ د تهران په ساده آباد تاریخي او کلتوري ودانۍ کې ترسره شي. ایران ته د ترکیه د ولسمشر سفر به په داسې حال کې وشي چې ټاکل شوی ده له هغه وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تهران ته راشي او د درې واړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د ایران د روسیې او د ترکیه د مشرانو په اومې غونډه کې به د سوریه د کورنۍ کړکیچ په تړاو مسایلو باندې غور وشي. په همدې دلیل د تهران غونډه د ایران د روسیې او د ترکیه د هیوادونو او د نړۍ د سیمې د نورو حکومتونو او د ملتونو لپاره اهمیت لرونکې ده. د دوو ګاونډیو او مسلمانو هیوادونو په توګه د ایران او د ترکیه د په اړیکو غور له دوه اړخیزه سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو اهمیت لرونکی دی. په تیره بیا دا چې په وروستیو کلونو کې ایران او ترکیه دغه حقیقت ثابت کړی چې د سیمې د نورو هیوادونو او حتی د دنیا لپاره د اغیر شیندونکي رول د لوبولو توان لري. د ایران او ترکیه د اقتصادي اړیکو په زمینه کې باید ووایو د دواړو هیوادونو اړیکې هر ورځ لا پسې پراخیږي. دغه بهیر ښودنه کوي چې ایران او ترکیه دو اړخیزه ملګرتیاو ته هوډمن دي. د سیمه ایزو ملګرتیاو په برخه کې د سوریه د داخلي مشکلاتو د حل په بهیر کې د ایران او د ترکیه مشارکت دغه حقیقت اثباتوي چې لویدیز سلطګر حکومتونه چې یو وخت د لویدیز آسیا د هیوادونو د برخلیک په حق له فیصلې ترسره کولې همدا اوس باید خپلې لویې وچې ته ورستانه شي. ایران او ترکیه له روسیې سره یو ځای کولی شي د دغو سیمو مشکلات حل کړي او د سوریه په شمول د دغه سیمې د هیوادونو داخلي او سیمه ایز اختلاف هم پای ته ورسوي. سره لدې چې په دې زمینه کې مشکلات شته خو اټکل کیږي دغه مشکلات به ژر ختم شي. شک نشته چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د قانوني حکومت په اجازه سره په سوریه کې د ایران او د روسیې د پوځي سلاکارانو شتون په اجنډا کې ورغلی دی. دا په داسې حال کې دی چې په سوریه کې د ترکیه پوځي شتون غیر قانوني دی او ژر به د انقره پوځیان مجبور شي له سوریه ووزي او خپل هیواد ته ورستانه شي. د ترکیه حکومت له 2018 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ له لویدیځو هیواد حکومتونو او د فارس خلیج له ځینو عربو مرتجعو حکومتونو سره د ملګرتیا کولو په ترڅ کې لومړی په سوریه کې د بشار اسد د قانوني حکومت د نسکورولو ملاتړ وکړ، خو په 2013 میلادي کال کې د ترکیه حکومت په سوریه کې له امریکا سره د مشکل د رامنځته کېده په دلیل په سوریه کې لشکرکشي وکړه او د سوریه ځینې سیمې ونیولې. ښکاره خبره ده چې د ترکیه د پوځیانو اقدام غیر قانوني دی او هیڅ قانوني رواوالی نه لري. ځینې کارپېژندې وروستي کړچارونه د نوي نړیوال نظم له کبله ګڼي. دا په داسې نظم چې نړۍ یې د امریکا د نظر وړ له یوې قطبي نړۍ څخه ژغورلې ده او د څو قطبي دنیا په لور به حرکت وکړي. په همدې ارتباط د ارمنستان نامتو کارپېژند هارود آرتین اراکلیان باوری دی په نوی نړیوال نظام کې چې نن سبا رامنځته کیږي ترکیه هڅه کوي د دریم قدرت رول په غاړه واخلي. کچیری بریالی نشي نو له میدان څخه به خارج شي. نن سبا ترکیه په سوریه کې تیرګر هیواد دی. هغه وایي ترکیه په سوریه، آذربایجان او ترکمنستان کې د تیلو او د ګازو د ټولو سرچینو په جذبولو سره د اروپا په لور حرکت کوي. دا داسې اوزارونه دي چې ترکیه په راتلونکي کې له هغو سره لوبې کوي که چیرې دغه اوزارونه معامله ونه لري څنګ ته بشي. په هر حال ایران ته د ترکیه د ولسمشر او د ورسره لوړ رتبه پلاوي سفر د دوه اړخیزو ملګرتیاو له پلوه ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې په دغه سفر کې به د راتلونکي کال لپاره د ایران او د ترکیه ملګرتیا او مهمه برخه تدارک شي. په عین حال کې په تهران کې د ایران د روسیې او د ترکیه د مشرانو او مغونډه د سوریه د سیمه ایزو او د داخلي مشکلاتو د ختمولو لپاره بل ګام دی. د تهران د غونډې د مصوبو د اجرا په بڼه کې به بهشکه امریکا چې د سوریه د تیلو د غلا کولو په حال کې ده مجبور شي چې له سوریه ووزي او خپل لوی وجه ته بیرته ورستانه شي.
تهران دی ایران
تل پاتې وژمې. اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومنه. عزیزانو د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله سید علی خامنه ای نظرونه وړاندې کیږي. نن د دغه لړۍ په دې پروګرام کې هغه حضرت د تحرک لپاره انګیزه او د هدایت لپاره دریځ او لور نیونه د لوړتیا او ترقۍ په لاره کې د حرکت دوه عامل ګڼي چې دواړه په لمانځه کې موجود دي. راځئ چې د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ شو. دوستانو هغه صفت چې خدای تعالی په لومړۍ درجه کې د موحد ټولنې لپاره بیانوي، الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاۃ، په دې میدان کې د تک لپاره هغه څه چې تر هر څه زیات ضروری دی دوه څیزونه دي: یوه انګیزه او محرک، یعنی یو باطنی ځواک چې انسان په خوځښ کې راولي، او بل هغه قطب نما چې انسان هغه لارښوون کې ستوري هیر نکړي او لوري کوژ نشي. که محرک نیوي انسان په نیمه لار کې پاتې کیږي. ستونزې زیاتې دي. د توحیدی ټولنې جوړول په انسان کې د عدل ټینګول د باطلو هوسونو په دې دومره توپانونو کې د حق د خیمې لګول آسان کار ندی. محرک و انگیزه ضروری ده. دغه محرک داده ای خدای ته توجه، یعنی ذکر د الله، له خدایم راست غختل، کار په حساب کتاب سره کول، او هغه قطب نما هم داده د کار هدف ته پام کول، او دا چې زموږ اصلی هدف پیسې او طاقت ندی، هوس پرستی نده، شخصی غوښتنې ندی، ډول ډول سیاسي ملاحظات ندی، بلکې هدف مو همغه خدای دی. دا دوه ځانګړنې، دا دوه مهم عوامل، یعنی محرک او لوری، په لمانځه کې را خلاصه شوي دي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مرشي؟
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ کومه لاره غواړو روانه کړو د خارجیانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږي چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو هر ځای کې چې اساس مشتلامونه ونې کې هلی ومنه ایزانو د هنداري لایو په لې خبرونه سره تاسو په خدمت کې یو. موږ غواړو په نننې بحث کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي جنایتونو مسأله وڅېړو. لکه څنګه چې تاسو پته ده په دا وروسته کې یو ځل بیا په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي جنایتونو خبره را برسېره سوې. یو انګلیسي رسنۍ په خپل راپور کې په افغانستان کې د ناتو د جنگ په زمانه کې د انګلستان د ځانګړو ځواکونو جنایتونه جاجولې دي. د دغه چینل د راپور په اساس د انګلستان ځانګړو ځواکونو د افغانستان د جنگ په زمانه کې په ځلونو ملکي کسان او زندانیان مړه کړي او جنگي جنایتونه یې کړي دي. راپور وایي چې انګلستان ځانګړو ځواکونو په غیر قانوني توګه 350 بندیان او ملکي کسان د شپې په عملیاتو کې وژلي دي. رسنۍ خپل راپور کې د پخوانیو ځانګړو عسکرو په خولي ځینې شواهد وړاندې کړي او ویل دي چې دغه پوځیانو د شپې په عملیاتونو کې د ملکي کسانو په وجله اعتراف کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د مختلفو شخصیتونو لخوا د انګلستاني پوځیانو په جنایتونو د هیګ محکمې لخوا د غور غوښتنه سوې خو برتانیا د هیګ محکمې دغه غوښتنه رد کړې ده. قسم د انګلستان دفاع وزیر بن والاس وویل چې دوی به په خپل دغه جنگي جنایتونه جاجي. خو د بی بی سی په وینا د انګلستان د دفاع وزارت مخکې په دې اړه همکاري نه ده کړې او د شواهد وړاندې کول لپاره د حقوقي درخواست غوښتنه کړې ده. ایزانو دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنگي جنایتونو خبره افشا کیږي. لدې مخکې هم امریکایي ځواکونو او بیا استرالیایي ځواکونو لخوا دغه شان جنایتونه افشا سي او خودغه وادون نه یوازې د هیګ محکمې لخوا دغه جنایتونو لجاج سر مخالفت کړي او په دغه محاکمې فشارونه راوستي، بلکې په خپل هم دغه جنایتون نو کوونکې په ډیر کم سزا سره بری کړی دي. ایزانو موږ بنن په هندار کې په دې مسلې رڼا واچو چې له حقوقي له نظره آیا نه د پکار چې دغه شان جنایتونه په نړیوالو محکمو کې وجاجول سي؟ آیا هغه دولتونه چې د بشري حقوقو په نامه په نورو فشارونه راولي د هغوی خپل دولتونه او شاریز د عدالت له اجرا کېدو مستثنا دي؟ ایزانو په دې اړه د افغانستان د دولت او نړیوالو بشري ادارو څه دنده جوړیږي او داسې نورې مسلې به له دوو شخصیتونو په ننګرهار کې د پانتون استاد شاغلی منګل شیرزاد او افغان کارپو اکبر وردک سره مطرح کړو. هیله ده چې تر پایز موږ سره مله اوسئ. له یو لنډ شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. قدر من اوریدونکو د هنداري په خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث د ډاکټر صاحب اکبر وردک څخه په پښتني سره پیلو. ډاکټر صاحب په دا ورسته کې یو ځل بیا بي بي سي راپور ورکړی چې انګلستاني ځواکونه په افغانستان کې د عام خلکو تش لاسو او زنداني کسانو د وژلو او جنگي جنایتونو مرتکب سوي دي. بوریس جانسن او نورو برتانوي چارواکو په تیر ورځ کې ویلي چې دغه عسكر باید سزا سي او هیڅوک له قانون لوړ نه دي. د تپکتو سره چې مخکې هم د برتانیې دفاع وزارت او جکپور چارواکو د دغه جنایتونو څخه خبر وو خو په هغه لغه ور کول ډډه کړی. تاسو فکر کوئ آیا دوی به دا ځل په دې مسله کې انصاف جاری کړي؟ زه خو
فکر کوم چې سناریو کوټنه ټول مجموعه ورغوندې خپل جنایتونه د پټولو هڅې کوي او کړي دي. انګریزانو په افغانستان کې د روسي وختو کې شکم د بشری حقوقونه سره روانې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې خبرې په مطبوعاتو کې اروپایي راکېږي، ځکه زما په یاد دی چې څو کاله مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې هغه د انګرېزانو هغه خطاب چې په هلمند کې ځای پر ځای شوي وو په دولا باندې چې داسې فشار لیکل شوی وو چې هر انګرېز باید یو افغان ووژني او د میوند د جګړې انتقام واخلي. مګر کله چې دا راپورونه باندې خلک خبر شول، د ډېر هرې خونه ډیپلوماتیک فشارونه له امله دا شعارونه پاک کړل او خبره هماغسې چې په پاتې شو. دا ځل زه فکر کوم چې مطبوعاتو چې دا خبره راولاړه کړې ده، د اسلام حکومت ممکن ونه شي کړی چې دا خبره بیا هم هسې شبه کړي او خلک پرې باندې خبر نه شي. خو تر کومه ده چې وسې کېږي ښایي چې د دې موضوع خطرناک شکل د نړیوالو والونو ته ورسول شي او مغسې ورمای شي محاکمه شي او کوم عملي نتیجه ونه لري.
مننه. اوس به راسو استاد منګل شیرزاد ته. استاد، ساس نظر په دې اکله څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د برتانیې حکومت به په خپل قول کې صادق واوسي او دغه جنایتکار کسان ته سزا ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورو لږ به وړاندې لاړ شو. تاسو ته معلومه ده چې کله چې د کینیډي په وخت کې د ویتنام جګړه شروع شوه، په ویتنام باندې یرغل وکړو یا په اصطلاح هغه اشغال کړو، په هغې ځای کې په هغه وخت کې د جنایي محکمه بلې دا جزائی محکمه بین المللی جزائی محکمه په هغه وخت کې جوړه نه وه. نو په هغه وخت کې د هغه جنګي جرایم چې کړي دي، هغه جرایم ضد بشریت چې کړي دي، مثلا هغې ته هېڅ رسیدګي ونه شول او همداسې پاتې شول. بیرونی قوتونو په خاص ډول امریکا او انګلستانو د دې جرأت پیدا کړلو چې داسې یوه محکمه یا داسې یو مقام او اداره نشته چې د دوی د جرایمو پوښتنه وکړي او دوی ته سزا ورکړی شي. نو بنا نه په افغانستان کې هم همداسې وشول. هغه جرایم، جنګي جرایم چې دوی دلته کړي دي او هغه جرایم چې ضد د بشریت دوی کړي دي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې نړیوال جزایی محکمه چې کومه ده هلته اصول موجود دي. هلته د جنګي مجرم، د جنګي اسیران، ملکی خلک، هغه ساحې چې مثلا په هغې ځای کې ملکي خلک اوسېږي، هلته څوک د جګړې حق نه لري. د هغه خلک مصونیت لري، نړیوال مصونیت لري. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې چې دوی کوم جرایم کړي دي خلاف د بین المللي موازینو او د دې محکمې د ارشاداتو یا په اصطلاح یو فرمایشاتو خلاف یې کړي دي. په کال دوی یو بهانه جوړه یې هغه دا ده چې افغانستان په کا په یو لسم د څور کې غلط کړی مې نه یې په 1202 تیا کې د دې محکمې د نړیوالې جزایی محکمې اوجت ترلاسه کړ. دوی وایي چې د دې نه مخکې کوم جرایم چې شوي دي هغې ته موږ رسیدګي نه شو کولی، ځکه افغانستان د دې محکمې دغه نه درلود، اوجت یې نه درلود. نو په دې خاطر باندې کوم جرایم چې په افغانستان کې شوي دي موږ هغې ته د هغې مسؤلیت موږ نه اخلو او نه هغه تحقیق کولی شو. ولې په دې اخر وختونو کې خصوصا په او کال 1199 کې غالبا د اقرب میاشتو د جزایی محکمې څارنوالۍ دا یو پیشنهاد وکړ چې هر هغه جرایم چې په افغانستان کې شوي دي باید دا باید د غلاندې ونیول شي، د تحقیق لاندې ونیول شي. افغانستان حق لري چې د څارنوالۍ حق لري، د نړیواله څارنوالۍ چې دوی راشي په افغانستان کې دا جنګي جرایم او د بشر ست جرایم چې کوم دي د تحقیق وکړي. ولی تر اوسه پورې دې باندې چا دغه ونکړلو په اصطلاح د دې عملې په ونکړه، ځکه چې نن تاسو خپلېږي چې قدرت امریکا نن یوازنی پهلوان د میدان دی او هغه استعماري قوت دی چې هغه هیڅ نه وه موازین بین المللي اصول او مقررات او حتی د ملګرو ملتونو منشور چې کوم دی چې دوی په پای کې امضا کړې ده د هغې ته تعهد لري، د هغې حتی د هغې ونکړ رعایت یې ونکړلو امریکا. نو دلته د خبره د زور دلته د قدرت ته او امریکا نن دا ټول دولتونه چې کوم د شاته ولاړ دي هغه دولتونه نشي. تاسو وګورئ د امریکا د ویرې نه تر اوسه پورې افغانستان چې ټول شرایط د یو دولت د شناخت لپاره آماده کړي دي، افغانستان پر اسمت باندې نه پیژني په خاطر چې امریکا په اصطلاح سبا بلاکا کوي او په اصطلاح یا اقتصادي او یا بل ډول معاشرت لګي. نو دلته به څوک وي چې د جرایمو جنګي جرایمو ته رسیدګي وکړي چې خپله امریکا یې په اصطلاح نه غواړي چې هغه خپل مجرمین ښکاره ټولي دنیا ته معلوم دي. تاسو ولیدل د هغې کلیپونه دنیا ته وښودل شول چې په دې ځای کې جرایم وشول او حتی د هغې قیمت یا 50,000 د هغه د مقتول قیمت یا 50,000 د هغې د وینې او یو لک افغانۍ قیمت ورته ټاکل شوی و. دا ټول هغه څه دي چې د هاګ او د جنیو د کنوانسیونونو خلاف عمل چې امریکا او برطانویانو او د هغې اتحادیانو ملګري چې کوم په افغانستان کې دا جرایم دوی وکړل. ولې بیا وایم چې څوک د چې دې جرایم ته رسیدګي وکړي د امریکا د ویرې نه نشي کولای چې دې ته رسیدګي.
مننه. از آن اون لیوی لندی شانده می ورسته بیختر اگر زستاس و خدمت تا از مرسره ملوسه www.parsi.com/ps از مرسده بپانه درک ده. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کو، خپل بحث ته دوام ورکوو او رازو ډاکټر صاحب اکبر وردک ته. ډاکټر صاحب، افغانان غواړي چې د دغه شان جنایتونو کوونکي په نړیوالو محکمو کې سزا سي، خو په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادونو په تیره بیا امریکا او استرالیا د پوځیانو د جنایتونو مسلې ثابته کړې چې دغه دولتونه نه غواړي د خپلو عسکرو د جنایتو په وجه په هغوی انصاف جاری کړي. ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې دغو هیوادونو مخکې هم د هیګ محکمې د جاجونو مخالفت کړی دی او د قربانیانو لپاره د هر کس په بدل کې 100 شاوخوا پونډ غرامت په نظر کې نیولی و. آیا د یو افغان د وینې ارزښت $100 دی؟ تاسو دغه شان سپکاویو او بې عدالتیو په وړاندې افغان چارواکو او بشري حقوق د مدافع ډلو او مراجعو څه دنده جوړیږي او تاسو ته دغه سپکاوی په هکله څه نظر لرئ؟
چې د مجموعه د باندې د محکومو ولسو او د مظلومو ولسو په برخه کې دا بین المللي محاکم او دا ځینې موسسې لکه د هاګ بین المللي محکمې او یا د بشر حقوقو مسلې هماغسې د لویو او جابرو قوتونو په لاس کې د فشار یوه وسیله ده او په هغه وخت کې په کارول کېږي چې د دوی د ګټې سره موازي روان وي. او کله چې دا ډول حادثې د دوی په ګټه نه وي هسې خوشي یوې افسانه وي او د نړیوالو په مخ کې په بړلا توګه باندې سره روانې دي کې تاسو خپله همېشه ورته وکړه چې امریکا په دې خبره باندې ډېره خوشحاله کېږي چې هغه رهبران یا هغه حکومتونه په نورو محاکمو کې محاکمه شي چې د دوی د سیاسي سره موافق نه وي. مګر کله چې دا ډول محاکمه دوی ته په خپله راجع کېږي بیا یې د دې محاکمو صلاحیت نه مني او هسې په بېاعتنايي باندې رفتار ورسره کوي.
مننه ډاکټر صاحب. ایزان اوس پراسو استاد منګل شیرزاد. شیرزاد صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ګور یو خو افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوالو محافلو کې د افغانستان خبره څوک نه اوري. که د افغانستان مثلا مدني فعالان وي یا حقوق دانان وي یا هغه څوک چې په دې قضایاو کې مثلا دې سره دلچسپي لري او دا قضایا راپورته کړي، نو څوک دی چې سپورټ کړي او تر شا یې ودرېږي او د امریکا او د هغې د اتحادیانو د هغې نه مثلا پوښتنه وکړي چې هغه میز د محاکمې ته راکشي؟ هغه قدرت چیرته دی؟ څوک دی؟ تاسو ولیدل چې په دې 40 کالو کې چې دا جنایت امریکا په دې ځای کې وکړل، چا یې آواز پورته کړ؟ هغه دولتونه چې د حقوق بشر نارې وایي، په خپله امریکا چې ځان د حقوق بشر فرمان بردار ګڼي یا مش په اصطلاح دوی وایي چې موږ په نړۍ کې چیرته چې د بشر حقوق د پښو لاندې کېږي باید موږ هغې ته رسیدګي وکړو. نو څوک به وي؟ بل به څوک وي چې هغه دغسې قضایا راوس کړي او په ډېر قدرت او جدیت سره ودرېږي او تر شا یې داسې یو قوت ولاړ وي چې هغې امریکا مجبوره کړي چې د هغې هغه جنایتکاران چې کوم جنایتونه دي کړي دي، په خاص ډول د هغې قیادتونه چوک دی پراس کی چوک دی اگر جمهور رئیسان میز محاکمه تراکش کی زکه بشر خو یو بشر دی دوی خو تک کدی اسلام او د دین مسله او د مذهب مسله او د منطقي مسله مطرح نه وی او بشر هو په ټوله دنیا کې دی دا بشر که په امریکا کې وجل کیږي او دا که په افغانستان کې په شهادت رسیږي بشر دی نو دوی د ضد بشریت ضد بشر هغه جرایم کړی دي نو باید که انصاف یا عدالت وي او دنیا رښتیا امریکا د عدالت او انصاف او د وروسته پاتې او د غریب او نادارو دولتونو مثلا لاسنیوی کوي نو خو دې ته دې اماده شي چې خپل وګړي وسپاري دي محکمې ته چې هغوی جزا وګوري او اقلا د هغه قربانیانو یو تسکین خو وشي چې جزا یې ولیدله.
مننه. قدر منو اوریدونکو، د تهران له راډیو مو په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د جنایتونو پاکله د هندارې خبرونه واوریده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، نن هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپړه راخلو. په سر کې په دغه ورسپړنې نه غنې کې د بیلابیلو موضوعګانو ترڅنګ د ایران پر ضد ملګرو ملتو په ملګرو په موندلو کې د امریکا او سیونیست رژیم ناکامۍ تر نوان لاندې لیکلي چې په جده کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د ځینو هیوادونو مشرانو من جمله د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د غړیو، د عراق، اردن او مصر د مشرانو په شتون او د سعودي عربستان په قربتوب سره غونډه ترسره شوه چې په هغه کې د ځینو مسایلو په اړه هم خبرې وشوې. او بن سلمان هم د تهران سره د ښې اړیکې په درلودلو سره په دغه غونډه کې د نظر څرګندونه کړې، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه خپلو موخو ته نه ده رسیدلې. بل خبر دا چې دغه ورځپاڼه ورته انعکاس ورکړی دا چې د یمن د انصار الله مقاومتي غورځنګ سیاسي دفتر نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې نیواکي ټاټوبی او سعودي عربستان ته د بایډن د سفر هدف د سیمې د امنیت او ثبات لګولو او خرابولو په بیا د امریکا او اسرائیلو خدمت دی. انصار الله ټینګار کړی چې د بایډن سفر له سیونیستي رژیم سره د عربستان د اړیکو د عادي کولو یوه مرحله ده چې له فلسطین او د فلسطین له ایډیال سره د خیانت نښه ده. د یمن د انصار الله د سیاسي دفتر مشر رمدا شان څرګنده کړه د امریکې د ولسمشر سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې سعودي رژیم ډیر حاجیان د بیت الله الحرام له زیارت نه منع کوي، خو بایډن ته ورونه بیا خلاصوي. سعودي عربستان هم داشان د اسرائیلي دښمن الوتکو ته خپل هوایي حریم پرانیسته. د یمن د مقاومت دغه غورځنګ په داسې حال کې چې له عربو او اسلامي ولسونو یې وغوښتل له بایډن سفر او غمیزناکې پایلې وغندې څرګنده کړه چې مونږ په فلسطین کې او په ټولې سیمې او د مقاومت په چورلس کې د خپلو مجاهدو او ورونو تر څنګ خپل بشپړه موقعیت اعلانوو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې په خپل لومړی مخ کې د یو ښه انځور په چاپولو سره چې پکې لیکلي: من کنت مولا فهذا علی مولا، ترنوان لاندې د قدیر خوم د اختر په مناسبت ټول مسلمانانو ته مبارکي ویلي او لیکلي چې د عید قدیر خوم د دین او د هدایت نعمت د بشپړ کېدو ورځ او د سوچه محمدي اسلام د تلپاتې کېدو د ضمانت ورځ ده. د غورسپان بیا په تهران کې د رئیسی پوتین او اردوغان د ناستې په حقله د راتلونکي سه شنبه په ورځ هم په یو مطلب کې لیکي چې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوشوغلو بیگا په ټلیفوني خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو د سیاسي مناسباتو او کنسولي موضوعګانو او د غراز تهران ته د ترکیه د ولسمشر او د روسیې د ولسمشر د نږدې راتلونکي سفر په باب بحث او نظر تبادله وکړه. دواړو لورو ایران ته د ترکیه د ولسمشر ورسره د لوړوت په پلاوي کېدونکي سفر باندې د خوشی په څرګندولو سره د دوه اړخیزو د خوښې وړ موضوعګانو باندې هم مشورې او خبرې اترې کړي. ټاکل شوی ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی په رسمي بلنې او د لوړ په سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشي په دوشنبه مازدیګر تهران ته سفر کې راشي. د اسلامي رند له ولسمشر سره لیده کاته د ایران او ترکیه د ملګرتیا لوړ شورا اومې غونډې ترسره کېده او خبري کانفرنس به ایران ته د رجب طیب اردوغان او د روسیې د ولسمشر د رسمي سفرونو پروګرامونه بيوي. ټاکل شوی ده د ایران، روسیې او ترکیه ولسمشران د استانې د خبرو اترو د ضامن هیوادونو په اومې سرمشریزه کې چې په تهران کې ترسره کیږي هم ګډون او ځینې مهمې فیصلې به ترسره کړي.
دوستانو سم د کابل چاپ ورسپړې یادونه کوم چې موږ د ورسپړې لا انټرنیټ راخلو او محتوا پړې مسولیت پر غاړه نه اخلو. مسیر ورسپړه: پوتین د مرکزی آسیا هیوادونو ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. روسی رسنۍ وایي چې روسیا او د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان له وضعیت اندېښنه لري. له همدې امله پوتین هم له دوی سره پر دې مسلې خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په همدې اونۍ کې د مرکزی آسیا هیوادونو او بیا تر هغې وروسته ایران ته سفر وکړي. په دې سفر کې به د ګڼو نورو مهمو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې کیږي. روسي رسنۍ وایي چې پوتین د مرکزی آسیا له هیوادونو سره له افغانستان سره د ګډې پولې پر امنیت، د افغانستان اوسنی وضعیت، بشردوستانه مرستو او نورو اړینو موردونو په اړه خبرې کوي. امریکا بیا وایي چې د افغانستان د منځوي کولو پلان نه لري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا تر دې دمه د افغانستان د منځوي کولو یا اقتصادي او سیاسي ماتې پلان نه لري. موړي وی چې له افغانستان سره د امریکا اړیکې د دوه په هوکړې پورې تړلې او څومره چې دا هوکړه عملي کیږي د کابل سره به د واشنگټن اړیکې ښه شي. خلیلزاد ادعا کوي چې د دې هوکړې ډېرې برخې نه دي عملي شوې، نو له همدې امله امریکا هم خپل ډیپلوماټیک ماموریت ځنډولې. خلیلزاد زیاتوي چې د نوي حکومت له مشرانو سره په خبرو او مذاکراتو بوخت دي او دوی دې ته هڅوي چې د دوه هوکړه عملي کړي. هغه ټینګار کړ چې د دوه هوکړه د ټولو اړخونو په ګټه ده او عملي کول به د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ښه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د کابل کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې داسې لیکي: ایران هم د امریکا په لوړپورو چارواکو بندیز ولګول. روټرز خبری آژانس لیکي دا بندیزونه د ایران له لوري په یادو کسانو یعنی د مجاهدین خلق منافقین ډلې سره د ملاتړ له کبله لګول شوي دي. په دغو کسانو کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپو، د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن او د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی هم شامل دي. د ایران له لوري د بندیزونو په خبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د خپلو ټولو اتباعو خوندیتوب ته ژمن دي. دغه وزارت په یوې اعلامیه کې هم ویلي چې امریکا د خپلو ټولو هغو اتباعو خوندیتوب ته ژمنه ده چې په پخوانیو حکومتونو او اوسني حکومت کې هم کار کوي.
دوستانو، اوس هم نړیوالې ورځپاڼې د کاناډا گلوب نیوز خپرونې د نورو افغان کډوالو د نه منلو په اړه د کاناډا د حکومت وروستۍ پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا لیکنه په دې پوښتنه پیلېږي چې ولې کاناډا هغو افغانانو ته شا اړوي چې له کاناډا سره یې مرسته کړې وه. خپرونه لیکي چې د هغو افغانانو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي چې تېر کال د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا خپل هېواد ته د هغو د راوستلو ژمنه ورکړې وه. خو رپورټونه وایي چې د کاناډا حکومت د 13,000 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره مرسته کړې وه د مهاجرت ځانګړی پروګرام پای ته رسوي. د دغو کسانو په منځ کې د کاناډایي پوځیانو ترجمانان او د هغو د کورنیو غړي هم شامل دي. خبرونه د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت د ادارې په اساس وایي چې تر اوسه پورې 15,000 او یا غوښتنلیکونه ترلاسه شوي چې د هغو په منځ کې 10,013 تایید شوي او یوازې 2,215 تنه کاناډا ته بیا رسیدلي دي. 9,415 تنه نور افغانان د بشردوستانه پروګرام له مخې کاناډا ته بیول شوي دي. د بشري حقوقو یوه افغان اصله کاناډایي فعاله سبا بشری د کاناډا په حکومت فشار اوړي چې د دې د کورنۍ شپږ غړي چې لا هم په افغانستان کې دي ومني.
قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور رخصت اخلو.
بریالي او سرلوړ اوسئ.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ دغه مازیګرنې پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان او ورځ به هم نیکمرغه. Thank you.